روختیا ده جواند شتمنی
صحت و زندگی
سلامونه ستړي مشه روختیا ده جواند شتمنی پروگرام ته موز فرید سیال ده شفیق یارده تخنیکی چارو پاسم بلخ تر کلی که نن یک شنبه په افغانستان کې د لوی اختر دویمه ورځ ده. دا چې اختر دی خلکو قربانیګانې کړي دي او د اختر لپاره یې هم آمادګیانې نیولې وي. کلچې، کیک، وچه میوه، تازه میوه او غوښه، د دې ټولو ګډ خوړل معدې باندې څومره فشار راوړي؟ تاسې کله چې خوراک کوئ آیا د توازن په پام کې نیسئ؟ چې که په سهار کې مو کلچې خوړلې وي، غرمه کې باید څه وخورئ یا شپې باید څه وخورئ؟ کله چې د قربانۍ غوښه خورئ په کمه اندازه باید غوښه وخورئ تر څو معده مو تر فشار لاندې رانشي او له ستونزو سره مخ نشي. څومره کسان په دې وخت کې د معدې ستونزې ورته پیدا کیږي؟ د دې لپاره چې ډوډۍ مو هضمه شي، پیپسي، کولا دا شیان څکئ، او که نه خوراک په کمه اندازه کوئ یا په اندازه یې کوئ. نن خپرونه کې پرې خبرې کوو که چیرې تاسې له اندازې ډېر خوراک وکئ، ستاسې معده څومره تر فشار لاندې راځي، کومو ستونزو سره مخ کیږي، او څنګه کولای شئ چې منظم خوراک وکړئ تر څو د اختر په شپو ورځو کې ناروغه نشئ. په خبرونه کې راسره ډاکټر محمد اکرام ملک زی دی. تاسې ستړي مشئ، خبرونه ته په خیر راغلی ډاکټر صاحب. د اختر په شپو ورځو کې زیاتره کسان ډاکټر صاحب ستونزه یې دا وي چې خوراک ورنه ډیریږي او خواږه خوري، ترخه مور پسې خوري، ځکه چې یو طرف ته کبابونه خلک پخي، غوښې ډېرې وي، بل طرف ته د اختر میوې وي، خواږه وي پکې. څنګه دغه د ډوډۍ خوړلو کې توازن وساتو او څه وخورو چې تر څو وکولی شو معده په دغې وخت کې ډېر فشار به رانه شي؟
فرید جان، لومړی خو زما نوم لکه څنګه ناسم واخیست، تاسې هغه وروسته اصلاح شي. خو زه به اورېدونکو ته لومړی د اختر مبارکي ووایم او وسپارم ستاسو پوښتنې ته. نو دا وچې توازن ساتل خو اصل یو طبیعي شی دی. انسان باید خپلې معدې ته وګوري، خپل حال ته وګوري. اصلا د انسان بدن کې معده کې درسې یو څوک شته چې هغې ته وایي چې اوس پاس کا. اصلا دا یو طبیعي شی دی، خپل سره خپل اصلا بسوي. خو ځینې حالات دي چې هغې کې بیا نو سړی توازن د لاسه ورکوي او بیا نو بیا هغه ډېر شی نه خوري، او د هغې پایله به دا وي چې انسان به په ډېرو ستونزو اخته کېږي، روغتیایي ستونزو باندې به اخته کېږي، په تکلیفونو په دردونو به اخته کېږي. دا چې کوم ستونزې دي تلتون دې برخه کې به لږ څه وروسته بیا وقع کېږو.
ولې دغه توازن د خلکو نه خطا کېږي د اخترونو کې؟ ځکه کله کله ډېر داسې شوي دي چې سهار کې موږ کلچې وخورو یا خواږه وخورو، میوه او چې میوه وخورو چې چیرته مېلمانه تللي وو، بیا غرمه کې ورپسې غوښه شي، بیا شپې غوښه وي، څنګه کولی شو دا توازن وساتو؟
فرید جانې، دا خو نو داسې دی چې څو لاملونه لري. یو خو داسې ووایم چې د افغانستان ډېره برخه خلک بې وزله دي، او بې وزله دا چې هغوی ته په میاشتو کلو کې حتی غوښه نه رسیږي. نو کله چې قرباني وشي دغه بې وزله خلکو ته چې غوښه ورسیږي، نو دوی که چېرته غوښه لږ څه زیاته وي، دوی خو په کور کې د بې وزلۍ له اړخه دوی خو څه فریج نه لري، یخچالونه نه لري، کنګل ځایونه نه لري، دوی نه خو غوښه خوسا کیږي. دوی مجبور دغه غوښه پخه کړي، او که پخه شوې هم دا سره چې پخه شوې غوښه لږ څه ډېر ساتل کېږي نسبت خامې ته، خو بیا هم ډېر وخت بیخي ډېر وخت نه ساتل کېږي، سره تقریبا 5 ورځې وساتي. نو په دې اساس دغه بې وزله خلک ته غوښه بیا ځای په ځای هماغه لنډ وخت کې خوري. نو دا دی چې دوی د بې وزلۍ یو نښه ده چې دوی مجبوره دي. بل دا چې ډېر وخت یو چا چې میاشت کلونه غوښه نه خوري، یو ناڅابه چې ورته ډېر ورسېږي، نو سړی بیا نو ډېر خوري. دا یو علت دی. بل دا مخکې مې یاده کړه چې د نه ساتل کېدو علت یې هم یو علت کېدای شي چې دوی وایي چې ښه څنګه کړو، نو غوښه دا ساتلی نه شي، خوسا کېږي، مجبور یې وخورو. که نه دا خو د بې وزلۍ نښه شوه. که چېرته داسې وایي چې د اقتصاد خلکو ښه وایي، نو دوی ته مجبوریت بیا نه و چې ټول یو دم وخوري، دوی به ساتلی شو بلې ورځې ته. دا شو یو لامل. راغلو بلې ته هغه کسان چې اقتصاد نسبتا ښه دی، هلته زموږ د هېواد بیا ځینې ناسم دودونه دي. ناسم دودونه دا دی چې یو چا کور ته لاړ شي، د بیلګې په توګه د غرمې مال دی موږ سره ناستې ده. یو کس بیا پاسېږي د میلمه د قدر د پاره پاسېږي خپل اغم بیا لاس باندې غوښه وخي د هغې مخکې بیا کي نه دا به خوره وخوره داسې نو دا بل یو غلط شی شو کله چې یو چیرته ځي خو صحیح ده چې آدابونه کار اخلي بل چېرته بیا د ډېر نخورې بازې ده چې هر هېواد کې چې د افغانستان نه نیولی تر اروپا او امریکې پورې چې لاړ شي یو څوک چې د یو میلمه پایس یو کوربه کور ته لاړ شي بې انصافي وکړي او ډېر شی نه وخوري نو هر کوربه چې بیا پرې خاني کې یاره د خو ادب زه نه دي بیا د ډېر خوري نو په دې اساس باندې ځینې کسان دي چې هغوی یوازې ده چې لږ احتیاط کوي ډېر نه خوري خو په عام ډول باندې یو سړی چې ډوډۍ کله هلته نو داسې نه ده چې بیخي به سړی ډوډۍ نه خوري واضح ده هر څوک خپل حد باندې ډوډۍ خوري خو دا بیا د کوربه زیاتی دی چې هغه ته بیا اخله کوزه واچه ورته واچه خوره
کوربه شکایتونه کله کله کوي ډاکټر صاحب وایي چې دا خو موږ تاسو ته پخ کړی وو خوري نو موږ خو بل چاته نه وو پخ کړی هغه میلمه فکر نه کوي مجبوریږي چې ورته وایي چې تاته مې پخ کړی بل چاته خو مې نه پخ کړی
نو تا خو تاسو شاید چې سړی یو بل ته وایي سړی به په مسلحت باندې وو کې په یو بل سره په تفاهم باندې وو کې وایي چې ډېره خوندوره ډوډۍ ده خو زه کوم معده کې مې ځان نشته غواړي چې زما په عذاب کې دومره زما به معده کې دومره گنجایش ده اضافه گنجایش پکې نشته که نه داسې نو سړی باید د کوربه په حیث دا زیاتی ونه کړي چې هغوی ته زیاته ورکړي نه خوره نو تاسې نو دا یو بل علت دی چې سړی به توازن له لاسه ورکړي ځینې کسان بیا فکر نه کوي چې هغه وایي چې والا دا ډېره بې خونده ده مجبور وخورم که نه هغه بیا خفه کېږي نو دغه شیونه باید نو وده اوسي نو دغه دوم شی چې زما په فکر کې وګرځي
او ډاکټر صاحب د غوښې خوړل داسې یادونه وکړي چې په افغانستان کې ډېر کسان له مودو وروسته غوښه خوري غوښه څومره ثقيله ده معده څومره زمولای شي لکه غینه مخکې چا ترکاري باب خوړلې وي یا همدا میوه خوړلې وي او غوښه په ډېر اندازه واخلي دا څومره په معده فشار راوړي
پریز جانې داسې به ووایم چې غوښه چې ده البته یو برخه یې ده چې هغوی ته موږ سره غوښه ووایو یو برخه ده چې هغې کې بیا وازده ډېره ده نو غوښه که داسې وي چې ډېره وازدهنه غوښه ده نو د هغې خوراک چې وګوري هغې کې ډېره وازده ده د هغې خوراک ثقیل ده نسبت هغه غوښې ده چې نسبتا بې غوره ده بیا بل غوښه که ووایي چې آیا دا سپینه غوښه ده او که سره غوښه ده هغه سپینه غوښه مطلب د چرګو د الوتونکو نه مطلب دی د الوتونکو غوښه کې بیا دومره ډېر غوړ نشته د هغې ازمول لږ څه اسان ده نسبت هغه سرې غوښې ته بل هغه کسان کله کله فکر کوي چې دا خو دا سره غوښه ده دې کې بیا نو دومره وازده نشته نو فکر کوي چې دې کې تاوان به نه کوي خبر ده چې خپله دننه هغه سرې غوښې کې هم کافي اندازه وازده ده نو هغه یعنې غوړ انسان ته هم ډېر تاوانونه نه رسوي رښتیا ماتوي بل راغلو دې ته چې خپله غوښه چې ده نه یوازې معدې دپاره تکلیف پیدا کوي چې یو ډېر غټ باس دی کوم وخت کې ډېر پخوا د ازادي راډیو کې ما خپرونه درلوده دې برخه کې چې د نقرس مرض چې ورته وایي ډېره غوښه انسان ته د نقرس ناروغۍ پیدا کوي تکلیفونه پیدا کوي نو دې برخه کې کوم وخت او موقع و دې برخه کې علاوه یو 50 دقیقې خو سره خبرې کوي چې نقرس ناروغۍ برخه کې نو دا تکلیف هم سره ته پیدا کوي نو یو ډېر لنډه اشاره به وکړم هغه څوک چې واقعي دې کوي نو کله دا چې کېږي چې نیمه شپه یو ناڅاپه به فکر کوي چې زما د پخې دا یو د غټې ګوتې یو بند چې دی هغه نو ته به وایي چې چا پرې یو بم ایښې ده دغسې ډېر سخت تک کوي یو ناڅاپه چې دا د نقرس ناروغۍ یوه نښه ده البته نښې زختې دي نو اوس نو راغلو ستاسې پوښتنې چې غوښه چې ده یو خو دا چې غوړ لري غوړ چې ده د وخت چې زیات وي هغه هم بیا حیواني غوړ غوړ حیواني غوړ چې ده یو ناسالمه غوړ دی نو هغه چې زیات وي انسان ته تاوانونه کوي مختلف تاوانونه چې پخوانیو خبرونو کې هم پکې خبرې شوي دي بل دا چې سړي ته نقرس تکلیف پیدا کوي او بل دا چې کله چې سړی غوړ پخه وکړي نو هغه کله کله داسې وي چې د انسان معده فعالیت ډېر نشي کولی فعالیت مطلب دا دی چې یعنی هغه معده نشي تشېدلی حتی کله کله 15-18-12 ساعتو پورې کوم شی چې سړي خوړلی دی هغه معده کې پاتې کېږي هغه تشېږي د معده ځکه چې د انسان د معدې عضلات ورسره داسې فالج غوندي شي، یعنی سس چی حرکت نشی کوله، نو هغه په سر کې استو یا بل شي کلچی ملچه او سره وکړي، په ټول په میته کې پاتې کیږي، هغه تک تک کې نه کومه تا ځکه چې غواړي د انسان د میته حرکت سس دی.
تاسو نه کسان چې خوراک ډیر د اختر په شپو ورځو کې وکړي، بیا دوی د لپاره چې د ډوډۍ از مشي په خصوص شپې طرف نه بیا ورپسې کولا او پیپسی اخلي، داس کې دا واقعا مرسته کوي چې ډوډۍ از مشي کنه نورم یو فشار راوړي په معده باندې؟
نه، دا غیر دین چې معده باندې فشار راولي از معده څه خاصه ګټه نه شي رسولی، نو علت یې دا ده چې خپله کولا او پیپسی دغه شیانې چې ډېر خواږه دي، خواږه لا پسې انسان ته تاوانونه رسوي. نو دا یو غلط فکر زه کولا او پیپسی به ورسره وڅښم او ډوډۍ به مې هضم شي. خبر دی چې اول سړی د اعتدال نه کار واخلي او ډېره ونه خوري، او که چېرته بیا داسې وه چې څوک نو چانه لکه ډوډۍ زیاته شوې ده، نو هغې دپاره باید خبر دی چې سړی حرکت وکړي. نو حرکت باندې بیا په رښتیا د انسان ضرورت زیاتېږي د ډوډۍ د هضمولو لپاره، یعنی عضلات چې دي هغه ضرورت لري چې هغې ته کاربوهایډریټ یا ګلوکوز ورسیږي، نو مجبور دی د انسان خپل ټول هغه میتابولیزم یعنې د ډوډۍ هضمولو سیستم بیا په فعالیت راځي، نو دا یې ښه لاره ده نسبتي ته چې کولا یا پیپسی وڅښي.
او ډاکټر صاحب، هغه کسان چې د اختر په شپو ورځو کې ګډوډ خوراک کوي، خواږم خوري، ترخم خوري، غوښم خوري، دوی ته مخابره څه ده؟ بخصوص هغه کسان چې رژیم کوي،
رژیم باندې په نشو مطلب څه
دی؟ رژیم نیولای وي او د اختر په شپو ورځو کې دومره ډېر خوړو سره یو ځلې مخ شي، دوی ته تاسو څه ویل غواړئ چې تر څو وکولای شي هغه خپل وزن عادي وساتي ډېر ونه نشي دی شپو ورځو کې؟
نو د وزن د پاره خو خبره دا ده چې سړی باید څنګه چې تصمیم نیولی دی چې خپل وزن کم کړي، هماغه ډول باندې باید سړی مخکې لاړ شي. راغله دې ته چې بیا د اختر شپې ورځې دي، نو سړی باید داسې فکر وکړي که چا مثال په توګه غوښه ډېره خوړلې، نو د هغې بدل کې باید کوشش وکړي چې هغې لږ غوړ ونه لږ څه پرهیز وکړي، ځکه خپله غوښه کې هم غوړ شته، نو اضافه غوړ باید پکې وانه چول شي. یا دا چې په عین وخت کې چې چا غوښه ډېره خوړلې، نو باید د نورو ډوډۍ بابونه باید ډېره استفاده ونه کړي. نو مه مطلب ده چې هغه زیاتره غنم باب او وریجې باب او کچالان باب دغه شي نه دي، نو دې نه باید ډېره استفاده ونه شي. نو یو ځین کې یو ځی کې سړی باید لږ څه کمی بیا پکې راولي. نو که غوښه یو پوټه زیاته شي، غوښ د ورسره کم کړي، ډوډۍ باب، وریجې باب، کچاله باب دغه شی نه دي ورسره کم کړي، او که داسې نه کړو نو د تبام تکلیفونه زیاتېږي، وزن به ورسره زیاتېږي. نو
د اختر په شپو ورځو کې چې خلک ډېره غوښه خوري، د دوی یو استدلال دا وي چې دوی یوازې لکه غوښه خوري او دا ډېر تاثیر نه کوي په وزن باندې، واقعا هم داسې ده؟
نه، دا چې وایم داسې نه چې غوښه باندې وزن زیاتېږي، بلکې غوښه چې ډېره خوري هغې باندې هم وزن زیاتېږي. بل دا چې مخکې مې یاده کړه چې غوښه چې زیاته شوه هغې نه بیا نو د نقرس تکلیف سړي ته پیدا کېږي، نو دا ناسالم چې غوښه وزن زیاتوي.
د اپنډکس په اړه کرته وایي، او د اسهالات او د تور ته ناروغیان چې بخترونه کې پیدا کېږي، استفراق خلکوي، د دې وجه څه کېدلی شي؟ آیا یوازې علت همدغه ډېر خوراک ده او که نه تر شا یې نور علتونه هم وي؟
مطلب هم کانګه وه،
کانګه اسهالات وي، ورسره په څنګ کې ځینې کسان اپنډکس کېږي.
اپنډکس خو بل څه ده، مطلب هغه خو اپنډکس خو داسې دی چې د کولمې یو برخه ده چې هغه پرسی کې التهابي کېږي، میکروبي کېږي، هغه بالکل ځانګړی مفاس دی، هغه خوراک پورې هېڅ اړه نه لري. د اپنډکس کولمه یو برخه ده، هغه نو چې وګورې د آسیا نه نیولې د اروپا او امریکې دې ځایونه پورې، دا علت یې سلته سلو کې معلوم نه چې ولې داسې کېږي، یعنې هېڅ رقم خوراک پورې دا اړه نه لري. زوړ، ځوان او د هر هېواد، حتی یو څوک چې ډېر ډنګر وي او ویښي حتی روژه نیسي، هغې ته هم کېدی چې روژې ناشتې یو ناڅابه د اپنډکس تکلیف ورته پیدا شي. نو څومره چې ماته پته ده زموږ د کرکټ لوبغاړو نه یو کس په دې هېواد نه بهر یو ډېرې مهمې لوبې کې وو، هلته ورته اپنډکس کولمې تکلیف پیدا شو، بیا مالته عملیات شو. حتی دې د دې چې فرزنده یې اختر و یا ډېر شهین یې خوړل دي، بلکې دی خود خپل د ټرینر د کنټرول لاندې وو. نو په دې اساس باندې اپنډکس بېخي بل باز دی. راغلو دې ته چې دا د تاسې ولټۍ کول، کانګه کول، نس ناسته کول، دا نو د هم ډېر الکترونونه لري. د کانګې کولو الکترونه دا دی چې معدې کې یو شی نه شي پاتې کېدی، معده خپله عصبي شوې، نارامه شوې ده. دې دپاره هم بیا الکترونه لري، شته الکترونه دا دي. یا دا چې یو څوک ده بی حده ډېر تند شی نه، لکه مرچ، سرکه، لیمو، دغه شیونه که ډېر وخوري چې ازمولی نه شي، نو په دې اساس باندې د معدې دیوالونه تخریشیږي. نو هغه چې تخریش شو هغې ته حتی السر چې ورته وایي یا قرحه ورته وه پیدا کېږي، نو هغه کسان ته بیا یو نښه دا ده چې د چا حتی کله کله حتی معدې نه وینه بیا راوځي. نو دا هغې بیا یوه نښه دا ده چې د هغې یو اشتها خرابیږي ورسره، او بل هغه ډوډۍ بیا ډېر وخت په معده کې ساتل کېږي نه، هغه بیا سړی کانګه کوي. او بل کله کله ځینې شیونه چې ډېر مختلف شیونه چې سړی وخوري، نو یو بل سره د مختلف خوراکونه تعامل کوي، دا معنی چې نه لګېږي یو بل سره، نو دا هم ته بیا د دې بایش کېږي چې سړی کانګه وکړي. او راغلو نس ناسته چې خپله د ډېر وخت نس ناسته، هغه انتاني لاملونه لري. انتان مطلب دا دی چې یا ویروسونه وي او یا بکتریا اوسي، یا ځینې نور شیونه هم شته چې امیبونه او دا شیونه دي سړي ته هغه نس ناسته پیدا کوي. نو هغه البته ډېره برخه یې چې د ناولو اوبونه پیدا کېږي سړي ته، ناولي خوراک نه پیدا کېږي، هغه خوراک چې پوخشه نه ده بلکې خام ده همداسې خوړل کېږي. د بېلګې په توګه ووایم که څوک پر نیوزي کې پاڼې والا شی نه کاوه ده، یا دا چې د ملې پاڼې دي هغه اینډل شوي نه دي، ناولي دي، هغه چې سړی وخوري نو هغه په اساس باندې واضح ده ویروسونه په هغې باندې دي، میکروبونه په هغې باندې دي، حتی تر امیګونو پورې هم کېدای شي. نو په دې باندې بیا سړي ته د نس ناسته پیدا کېږي. او ډېر لږ وخت کېږي چې دا د دې علت بیا دا شی نه اوسي، بلکې مختلف ګډوډ شیونه چې څوک وخوري. مثال په توګه ځینې کسان دي چې د شیدو طاقت نه لري، یا هغوی چې شیدو څښي نس ناسته ورته پیدا کېږي. نو دوی خو بېوزله هېواد کې لکه افغانستان غوندې، مثال په توګه اختر وخت کې یو چیرته لاړ شي، هلته یو کوربه ورته شیدو وړاندې کړي، او ته په غیر د ماشوم والۍ نه چې د مور شیدې څښي، بیا په ژوند کې شیدې نه څښي، هلته شیدو ورته وړاندې شي، ته د بدن بلد نه دی د وساره، نو کې دې څنګه نس ناسته ورته پیدا شي. بیز دې چې کوم ویروس وسی، میکروب وسی، یا کوم امی پورته وسی، دا چې نه لامل کېدې شي د نس ناسته.
او اوس خو چون اختر ده او خلو کرغه وخی ډیر دی، سرغه غوخم وی، کوفته مر نه جوړی، کباب مر نه کی، یډو کی والا غوخم وی، دا غوخه په کوم شکل خوړلې خدي، جوش کولې یا کبابونه ور نه جوړول، کم ډول باید وخوړل شي؟
لومړی باید تاسو وایم فریده جانې چې غوښه باید په اور باندې، اور مې مطلب دا دی یعنی پخه شي، او خامه ونه خوړل شي. خامه په دې خبره کوم افغانستان کې اوسونه کېدای شي، ځینې هېوادوال به جای داسې خامه مونږ زناور خو نه وي چې خامه غوښه وکړو. مونږ چېرته خبرې په دې واسطه چې اروپا کې لپه ده مرغه دا شی نه شته، دلته هغه ځینې کسان دي چې دا سره غوښه چې ده هغې کوفته کوي، کوفته یې بیا لږ د کوچو غونې په ډوډۍ سولوي. نو دا چې ده، نو دا خبره کوم چې دا یو غیر سالم شی ده، ناسالم کار دی چې اروپا کې دوی ورته تاتار ورته وایي. هغه غوښه چې کوفته شوې ده او ډوډۍ باندې سودول کېږي، هغه ډېره قیمتي هم ده، حتی دا په دلته اروپا مغازو کې ډېره قیمتي ډول باندې دا خرڅېږي، او خلک یې سولوي په ډوډۍ باندې. نو دا یو ناسالم کار دی. نو فضل خدای د افغانستان کې دننه خو څوک دا کار نه کوي، یوازې اروپایي شي افغانان ته وایم هغوی به دا کار کوي. خو دننه افغانستان کې غوښه پخه شي، راغلو دې ته چې آیا هغه کباب شي که ویش شول شي او یا دا داش کې کېښودل شي، هغه نو د هر چا خپل خونده پورې ده، تبې پورې ده. مهمه دا ده چې غوښه باید سینې سینې کسان اوس بیا اروپا ته راځم په دې شینې چې کبابې د خپل رستوران ولاته چې دی هغه ته وایي چې نه نه داسې باید اوسي چې بیخي کبابې نه یي مینس کې یو کوټه یې نه باید پاتې شي زه چې غوښمه باید یو تاس کې غونې داسې سره غونې نه غونې یو چې نه راځي هغه نه خوښیږي نو دا هم یو ناسالم مغزه ده ډوډۍ باید وریجې دغه وایم غوښه باید اوسي اوسي په سمه پخه شي اوسي باید په دې کې شول شي او کټ کباب په ډول شي یا داش کې خوړل شي دا مهمه نه ده دا چې خپل خواخه هر رقم چې ته چا خوخیږي څنګه چې غني خان یو شي چې ولې چې خدای دې هغه در کې چې ستا په خله سمه ان دې چې په خله چې سمه وي اوس ما غاډي خوري
دا خبره خو مخکې هم تاسو ته کړو یو ځل بیا دا اوریدونکو د لا په هوی لپاره تاسو وویل چې خوراک باید سره مکس نشي او کوم شان لکه وبل سره خند لګيږي چې د سبب کیږي یو څو کانګي وکړي اوس غوښه ډېری دی او د اختر میوه او کلچي او کیک خلک ته وکړي کوم وخت غوښه وخوري کوم وخت کیک او کلچي وخوري
نو کیک او کلچي د غوښه په مقایسه باندې نسبتا زر هضمي هغه سره کېږي چې مثال په توګه د تخ په وخت اوخري او هغه وروسته کده چې چې د یو سره د خپلوانو کړي زی هغه وروسته نور خپلوانو کړي زی نو ټول خو به ګاډي نه لري چې په کې لا چې ځین کسان یو برخه په پخو زی ځینې به بیا خاري بسونو کې زی د کور نه تر بسونو پورې خو یو ټوټه لار ده نو دا کلچي ملچي زر هزمی نو راغلو در واخی پختنی تا در واخی برخه که بایدو ایمه چه نو واخه چه دا اصلا سالم ما تغذیه داره چه اصلا پا اونهی که باید دری سوا گرام واخه دیرن تشی نو دری سوا گرام پا او ورزو که چه او گولی کنه یعنی در ورزی او داسې باید فکر وکړي چې سل ګرام نه هم ډېر کته ځکه چې سل ګرامه که د ورځې ته وخوري او ورځې کې اووه سوه ګرام کي اووه سوه ګرامه چې درې سوه ګرامه چې حساب کړي د ورځې ډېره لږه پخه سړي ته اجازه ده چې سړی وخوري که نه داسې نو لومړی دا باید اول باید په خوښه کې اعتدال وکړي بیا که غوښه خوري نو هغه په غرمې تمقیمات کې ښي ځکه ورځ بیا اوږده ده نسبتا او سړی ګرځي حرکت کوي د هغې هضمول اسانه دي او که سړی د شپې بیا ډېره غوښه وخوري دا د شپې بیا څنګه مې چې مخکې یاده کړه غوښه چې ده هغه پټ غوړ لري یعنی هغه تکه سره غوښه چې ده هغه هم د بې غوړه نه ده هغې کې غوړ دي نو که د شپې څوک بیا غوښه وخوري دا معنا چې هغې کې غوړ موجود دي پټ غوړ موجود دي نو هغې کې بیا معده د انسان دومره غیر فعال کېږي چې ټوله شپه د ده معده نه تشېږي اغه یو خو پروت ده دا انسان بل غوخه خوړلی غوخه کې به غوړ موجود ده نو د پدې اساس سر چې پورته شي اصل هیڅ پټه نه پېښته ده نو دې لپاره به د شپې سره نسبتا سپک شي وکړي که هم مثال په توګه وایم که څوک روغ ده د شکرې تکلیف نه لري نو هغه که د شپې کلچې باب وخوري او یو څه قدم ورسره ووهي د هغې ازمول ډېر اسانه ده نسبت دې ته چې غوښه وخوري او که نه سهار وخته پورته کېږي چې نیمه مرۍ به حتی خوړی نه شي ده
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب کور مو ودان لکه څنګه مو چې تاسو سره ژمنه کړې وه چې د خپرونې په اوله برخه کې به راسره یاستئ په دویمه برخه کې به اورېدونکو ته د دې لپاره چې اختر دی تاسو ورته لارښوونې وکړئ چې په خوراک کې دوی باید څنګه احتیاط وکړي څه باید وخوري په کوم وخت کې وخوري او د تاسو وخت نه مننه چې راغلئ په دې اختر کې مو ځان بې کاره کړ او پروګرام کې مو راسره ګډون وکړو
مهرباني په مینه په خوښۍ
ژوندی اوسئ کور مو ودان اورېدونکو د خپرونې دویمه نیمایي سندرو ته ځانګړې شوې ده ورزو سندرې اورو تاسې هم په لیو بخښونکي خدای تعالی سپارم د سندرې ډیو نور پروګرامونه مه هیروئ
خپل ولو ته د پرین خودم د قدم خاورو خپل ولو ته د پرین خودم دا جمله پاتې شوا ویلو ته د پرین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم
د قدم خاورو خپل ولو ته د پرین خودم د قدم خاورو خپل ولو ته د پرین
Oh, 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 oh کلی رغون ولی نورو دری خونه یو کنا وارد لب وجودا دهم لامبو سویی دهم مورو سویم دهم دهم لذت دهم دبیل قام دهم ربا سنتان دهم دردان چر دهم دور دبارو دهم منلی هم گاللی شدی دال دیوال ورز ولی شدی خلاکی درکی هم ساتلی شدی
فورت می دزد سرکه خونه بیا خونه بیا خم نازک لاسونا بیا لاسونا بیا ساجو دای می دل غاړي زژړې ژوند لا تر سيارستا حل ستا پوس ملکي ژوند لا تر سيارستا ساجو دای می دل غاړي زژړې ژوند لا تر سيارستا حل ستا پوس ملکي ژوند لا تر سيارستا ساجو دای می دل غاړي زژړې ژوند لا تر سيارستا
گر زمانور دستا پا عشق کی آوارا مالا دسا دا زڑگے کو ڈیر پارا پارا اشولا چتا پل اصلیت کڑلو خکارا اے مارا ہمشا دا سرا کولا گزارا ہے بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا
ستاسو پر کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
تشتی دن پکوردہ پکوردہ ¡Suscríbete al canal!